بر کوانتوم اصلی آن چی باشه کوچکتر باشه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کونړ او ننګرهار کې تیر شپه په مرګونو زلزلو کې څه باندې شپږ سوه کسان وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین خاني شیبه مخکې تایید کړی ده چې په کونړ کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ سوه دوه ویشتو ته رسېدلی دی او څه باندې یو زرو درې سوه نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز په ننګرهار کې دولس کسان مړه او دوه سوه پنځه پنځوس نور کسان ټپیان شوي دي. په لغمان کې هم ګڼو خلکو ته د تلفاتو دو خبره تایید شویده. تر دې مخکې د کونړ محلي چارواکو یوازې د شاوخوا دوه سوه کسانو د ټپي کېدو د وژل کېدو او د څه باندې دوه زره نورو د ټپي کېدو خبره کړې وه. د امریکا د ځمکې ښویدنې یا د زلزلې د پیژندنې مرکز راپور وکړی چې دغه زلزلې قوت شپږ د ریاکتر په اندازه و. د دغه زلزلې په رابطه باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر او ګڼو نورو چارواکو او هیوادونو پیغامونه خبره کړي دي. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیې کې د افغانستان په ختیځو ولایتو کې د تیر شپې د ویجاړوونکي زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښوولې. دغې ټولنې ویلي دوی بشري دوستانه همکاران په سیمه کې موجود دي او قربانیانو ته حیاتي مرستې رسوي. اخوا ایراني رسنیو هم د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس رخچی په حواله ویلي دي چې هیواد یې د دغې مرګونې زلزلې په رابطه باندې خپله خواخوږي ښیي او همدارنګه چمتو دی چې همکاري وکړي. په کابل کې د جاپان سفارت هم په یوه اعلامیه کې له زلزله ځپرو سره خواخوږي ښوولې ده او ویلي دي چې ملاتړ ته چمتو ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر او په ځینو نورو سیمو کې په زلزلې باندې ژوره خواشینی ښوولې او د خپلې ډاډګیرۍ مراتبې وړاندې کړې دي. هغه له خیریه بنسټونو، ملي سوداګرو او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتي چې له زیانمنو کورنیو سره عاجلې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم په جلا اعلامیو کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه له زیانګالو سره په عاجلو مرستو باندې بوخت دي او تر دې دمه یې شاوخوا څلور سوه ټپیان او مړي له سیمو څخه انتقال کړي دي. په دې رابطه باندې نور جزئیات وروسته هم تاسو ته خبرو. پاکستان د هلته د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسوه او اسلام آباد ویلي سر له نن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا یو شر څلور میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د جون په دیرشمه پای ته رسېدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی. یو این ایچ سی آر وایي سږکال شاوخوا دوه میلیونه درې لکه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دغه کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره آمادګي نه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندري پاروبي د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی. اندري پاروبي د تېرو شپېمبې په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. او په متحده عربي اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په اوو نیمو بجو د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دې لړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه پاکستان ګټلي. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سېشنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صالحی تاسو ټول ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست شراغلاس وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هر عمرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کښې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل یې څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کښې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې پر چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولی شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په دریو برخو وویشو، یو ډېر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډېر سست تعاملات دي. چې دا ډېر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کښې سرته ونه رسېږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن ګازاتو تعاملات په عادي شرایطو کښې کېدای شي ډېر سست تعامل وسي، چې بدون د یو کټلیست او یا یو بل عامل څخه دوی تعامل سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول زموږ او تاسو لپاره. په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډېر چټک تعاملات وه، یو چټک تعاملات وه او بل ډېر سست تعاملات وه. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله ده چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، چټکتیا معادله دا عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده چې په څومره درجه کښې دوی ته تودوخه ورکول کېږي او بیا د دوی ترمنځ تعاملات سره کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغېزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغېزه لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپله د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کېدای شي چې د دوی پر څه شي باندې د دوی پر هغه چټکتیا د دوی د دې باعث شي چې دوی تعامل کوونکي مواد څه شي چټک شي. لکه اوس د بېلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګ د برق تېرېونکي یا د برېښنا تېرېونکي ده، په همدې ترتیب سره ایډین چې وه هغه د مالګې د برېښنا تېرېونکي نه وه، همداسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه دا ټول په نظر کښې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکي حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکي حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د ګاز حالت، د په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغېزه اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستل غلظت، چې مختلف قیاسي واحدات یې درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولی شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې څه شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویله چې کټلیست هم د تعامل کوونکي موادو د چټکتیا لامل کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو د تعامل کوونکو موادو خواص باندې بحث کوو، چې موږ او تاسو وویل د تعامل کوونکو موادو خواص چې دي د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په ښه والي باندې هرو مرو نه مطرح کیږي. یعنی که چېرې ووایي د نورو لاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډېر اغېزمن عوامل دي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کښې ونیسو، د اوسپنې تعامل چې دی د اوبو سره ډېر سست ده، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې دی د اوبو سره بیا کېدای شي چې د چاودنې سبب شي. خو دا هم دې ترتیب سره مختلف مواد چې د دې دغه خواص د دې پر تعامل کوونکو مواد یا مثال د تعامل په وخت د دې د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفی اغیز. نو په دې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دې د چې ډیر فعالیت نه لري کېدای شي په عین شرایطو کې د دې چټکتیا هم چې شو سي کم او سي د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخې اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی اوس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات اوس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم ورسره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل موادو ترمنځ چشکیږي رامنځته کیږي. د هغوی د فاز په حالت کې کچیر موږ او تاسو ویل جامد مایع ګاز همداسې نور، کچیر موږ او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کښې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسي او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسي. یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول موږ او تاسو وایو په غازاتو کښې د غازاتو په فاز کښې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پوډر په پوډر باندې تبدیل سي، په پوډری شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډېره مرسته کېږي. یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل یې چټک کېږي د موادو ترمنځ دغسې په بیلابیلو مثال موږ او تاسو وویل د دوی د لګیدو سطحه یا هم د فزیکي حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیزه ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ او تاسو بحث کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیزه ده، چې په دې کښې موږ او تاسو وایو کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري. یعنی که چیرې وګورو دوی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی د تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کښې کچیر مالیکولونه او ذرات یو له بل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او په پایله کښې د تعامل د محصول غلظت هم ورسره څه سي زیات سي. دلته موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیزه ده چې پر دوی باندې څه شي کوي تاثیر اچوي. لکه څنګه چې تاسو د امونیم ګاز ته وګورئ په یو اوبلن محلول کښې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي بالاخره موږ او تاسو وینو نایتروجن په ګاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاسته راکوي چې دا خپله یوه اندازه هلته چې شوله د هایدروجن ګاز په سوځېدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم ورسره څه شي زیات سي. د ترتیب ګرانو زده کوونکو د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملاتو باندې لرو. تودوخه موږ او تاسو ویل د تودوخې درجه چې د زیاتو کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخې په درجې په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو ته یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1888 کال کښې موږ او تاسو ته داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کښې موږ او تاسو ته وایي هر تعامل سره د هر تعامل د سرته رسولو لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. که چیرې موږ او تاسو په یو ساده فزیکي مثال کښې وګورو، که چیرې یوه تیږه واخیستل سي د ای په یوه سطحه کښې یا د یوې نقطې څخه د بي یوه سطحه یا بلې نقطې ته زیات پوتانشیل انرژي پر اساس باندې هغه که څه هم بې ثباتي لري خو بیا هم د تیږې د لېږدولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د یوې نقطې د سطحې څخه بلې نقطې ته یوه لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دواړو حالاتو سره د دواړو ځایونو ترمنځ وجود پیدا کړي یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپله ارهینوس هم د لومړۍ مادې او د تعامل د مسیر د ډېر لوړ ټکي ترمنځ د انرژي په نوم یاده کړله چې دغه عالم خپله ویله چې د اټومونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکي کې د ډېرې لوړې انرژي سره یعنی هغه څوکه چې ده هغه خپله د یو فعال شوي کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاده کړله. زکون کو دلته مراد تاسو د ارهینوس مادي دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادې د چټکتیا له ثابت تودوخه سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅن چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کامه فوکی چې ای پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت دوار طرفونه مراد تاسو لوګاریتم نیول او بل اخر په نتیجه کې مراد تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دا مادله تاسو ویني دا خپل د ارهینوس مادله ده چې په دې ترتیب سره مراد تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملات ترمن د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوې وي لاسته راوړو. یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچیرې پنځه پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شو لاسته راوړو چې په دې ځای کې چې تاسو ای ویني دا انرژي ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د غوې د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغې زه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرته رسولو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو ذرې یو لبل سره ټکر وکړي. چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو ذرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب ولوم. دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي. هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي. دوهم د ذرات لوري باید ټاکلې وي پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت باید هغوی د ذرو انرژي چې شو وسي زیات وسي چې دغه درې شیګنی یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې وه دا کولی شي چې د تعامل کوونکو ذراتو د تعامل د چټکتیا ثابت شي. چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو موادو د ذراتو چټکتیا په کې ثابت تور سره وښیو. نو په همدې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه کوي آی او ایف چې د خپل د ټکرونو د ذرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشي چې په کوم لوري باندې دوی چش کوي د حرکت په حالات کې دي. همدې ترتیب راځو لومړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زورو شمیر هم ورسره چې کیږي زیاتیږي او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. په دې ځای کې موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې خپل د تعامل د لومړي تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو ته دی. یو مثال مور باندې یو ګرانه د کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لومړني او دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 4 4 او 4 2 او 2 2 او 2 او سی د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکرې محاسبه کړئ. کچیر حال تر اوسه ګران زکوونکو موږ تاسو ته د لومړني موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمي تعامل کوونکو زرو شمیر موږ تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لومړني مواد او ان چې د دویمي مواد داسې ترتیب کو زائد موږ تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې دي د فرمول کې موږ تاسو وینو زر د دواړو ترمن غخپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینو په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپږ سره اته سره او په څلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو را سره پاتې شي. او بلز موږ اوس تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 1500 صفحې څخه پیل تر 1800 صفحې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون ولسم ټولګي پنځم لوست. رزوګران زکون کو موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدل چې سایکلو الکانونو وایو د الکانونو فزیکی او کیمیاوي خواص ویل چې فزیکی خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لمړي سر کې دوی کولای سوچ په جامد حالت کې د سلور څخه ورسته یعنی د 15 خطش پانس په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په غاز حالت موږ هم وجود درلودل د دې فزیکی خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې باس کو چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته نو لدې کبل د فارافین په نوم سره هم یادې چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي چې هغه تعویزي تعاملات خمر او تاسو د الکانون یو هم د الکانون اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانون چې دی په عادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزون په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینو نه جدي په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبه سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د ځا انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو ته د بان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبه سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاس تر ازي او کچيري الکانون د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لس وزول څخه یو زیات انرژي تولید سي د بیل کې پتوګه هغه به کچيري موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوری جول پر مول انرژي ترې چشکیږي زیات تولیدی یا هم منځ تر دي خو کچيري یو کیلوګرام میتان لسوځول څخه بیا و 50000 کیلو جول انرژي آزاد سي بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شو سي استفاده او خپل طبيعي غاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده او الکانون د اکسیدیشن څخه په مناسب شرایط کې کېدای شي چې الکانون لاس تراسي او الکولون لاس تراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي تر لاس تر راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاس تراسي په لمړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاس راغل دی الکول تر لاس راغل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چشي ویدي لاس تر راغل دی راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د سلور سو څخه خطر شپږ سو پوري کېدای شي دوی ته یوان اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دی یعنی د کاربن او کاربن ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دې ترمن داس تر سر کې چې دته د ماتي دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنی سره ده یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دي چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچنی هایدروکاربونونه چې شکیږي د لویو هایدروکاربونونو لمات دي له څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو وینو چې د په صنعت کې د مات دي تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفس څخه قیمتي کوچنی اعضاوي لکه پېټرول ډیزل د خاور تیل او داسې نور څه شي ورڅخه لاسته راوړل سي لکه څنګه تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دي ته تودوخه ورکول سي د سلور سره ته خاطر سو پوری تر شپږ سو پوری موږ تاسو ویني چې د دې څخه کوچنی الکانون چې شکی جوړ څخه تر لاسته راځي راځو د الکانون هولوجنیشن تر راځو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د الکانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهر کې کېدای شي چې کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي چې فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د دال قانون او آیودین چې خپل دال قانون د هایدروجن سره په مستقیم ډول چشکیږي تابیس کیږي او خو پلورین چې د هغه بیا کېدای شي چې یو سان د څټه خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجي اوسو. او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچیر وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سوه درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمنځ تعامل ترسره سي د میتان کلورینیشن چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب په لاس راکوي. او بل اخره کچیر د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ورکړل سي په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د دې په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي په لاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي ترې لاست راځي چې د عملیات موږ او تاسو د هلوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د میتان فزیکي او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل موږ او تاسو ویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي. 80% په طبیعي غازاتو کې شتون لري. شپږ څلوېښت زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي. خپل بې بویه بې خوند او بې رنګه هوا ماده ده. نسبت هوا ته ډیر سپک دی. د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري. او خپل میتان غاز د په اوبو کې نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ تو خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترچش سي او بل څه جلا یا بیل سي. او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو یو د ایتین او په نتیجه کې هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب کچيري د تودوخه درجه په کم کړل شي هم په همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اوکساید تشکیږي لاست راځي. اوس را لګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو الکانونه وایو چې سایکلو الکانونه چې دي د الکانونو د کاربون د دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ حلقوي ډول یا حلقوي بڼه وجود لري چې د خپل د سایکلو الکانونو په نوم سره یادیږي. ساده مرکب د سایکلو الکانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودونکي ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای. او د هومولوګ سلسله عمومي فرمولې د سایکل قانون د غسی ان اچ 2 ان د پدې ته کې ان د کاربونونو شمیر او 2 ان د هایدروجنونو شمیر مور او تاسو راشي او تاسو وینئ پدې ځای کې د هومولوګ د سلسله پر اساس مور د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړي جوړښت او هم د ترتیب د نور سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو ډیره مېست کړي ده. او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یا سایکل جوړ کړی چې ته موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب سره تاسو ګورئ سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی. او بل د سایکلو القانونو فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په دې جدول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د ویشېدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوګ د القانونو سره د سایکلو القانون د ویل کېدل درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانونو چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له ډیر څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو په همدې اساس کچیرو ګورو پروپین په همدې ترتیب سره بیا دلته موږ تاسو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چي د جوړښت او په همدې سره هغه مالیکولي فرمولو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکلو القانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکلو القانونو چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکلو القانونو ته هغه کې د سچي جمعي تعاملات تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو القانونو او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي چې د القانونو دغه خاصیت کې د سچي دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د سچي د کاربون د اټومونو تشکي ولري او سبا نبات ډیر ډیر دی نو د مشبو هایدروکاربونونو قوندی کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسی چې یو هم د هغوی څخه په فیکلال قانون باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړی ده یا هم کوچنی کړی لرونکي سایکلو قانون دی د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اسانۍ سره کولای شي چې شوکړي تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړی خلاص شي چې د دې دغه کړی خلاصیږي یا هم ماتیږي او په نتیجه کې چې کېږي د دوی څخه د قانون برونمي مشتقات چې کېږي لاس تر راځي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د مورک نوم د ډای ځکه چې اټوم برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب چې کوي په لاس را کوي او کچیر موږ تاسو د قانون او د سایکلو قانون اوکسیدیشن تر اوسه په دې ذکر بیا موږ تاسو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات چې په عادي تودوخ کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشتي اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخ په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو قانون هم شي شي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي جو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب تر چشکیږي لاست راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني اوس راځو ګرانو ته کوون کو د سایکلو قانون نو می شو د نوې د سایکلو قانون چې دی هم دا کړي مرکبات چې دی د قانون په شان د دې ترمن موږ تاسو وینو چې یو ګونی اړیکه په واسطه دی یو لبل سر چشتي نشته دی د دې ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادې او د دې د کاربون د اټمونو ترمن د اس پی د هایبرید چشته وجود لري یو دوا درې د اس پی د هایبرید شتون لري نو په همدې اساس لمرې موږ تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړو لکه کې چې د کاربون د اټومونو شمیر ده په ماغه اساس باندې د دنیا مشهدره کوس د مثال په ډول مشهدره تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرای سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره رالو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي تشکیلي ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او کا الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړئ پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکئ ڈائی کلورو پروپان ڈائی ایتائل بیوتان او سائیکل سائیکلو پروپان سائیکلو پینتان مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیو درسي موضوع په دې ځای پاتې ورسې تر بیا راتلونکي لوس پوری شی چاره ولري
د ازادي ملما
احمد شیبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي چې باندې لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګراند د ژوند لدې تجربو به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکار شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسو ول شیبه صاحب چې مزبل سروزی نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دا ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به موږ سفر کوو نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش به بار کړي وو یا به لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې بناستو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او مزه به غزنی ته ورسیدو له غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډک ول اکثره ما چې په یادې ته مزه به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې زورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو اوږده سفر سې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سامه سو نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو
کابل خو پایتخت او ښار ولو موږ په کابل کې دغه سې دي استوګن ځای نه درلود بیا به ورسره لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خوب پورته کېدی او حتی چای ته بچتلو یا ډوډۍ ته بچتلو دغه سبا ازيري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمپونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د لس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه هغه هلته دی ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو ښار ته به م نه سوای تلی ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوې وله او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډیسپلین او شرایطو
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم وه تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوب خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسي شاګردان را ووتل هلته به ټول سیمپونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سیمپ ځان ته او ازیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سیمپ مشر چې و بیا به بالغ نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړو نو په قطار باندې بیا به بالغ نه توانخانی ته تلو او هر څه په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ما شام له خو هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شای به د ما شام له خو
به وریز نه ولې تغرمې له خو به ولې ول د ما شام له خو به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ما شام له خو به
گراند صاحب که تاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم کو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیمپای ولو خواجه بالو د ایرات و مژه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې هم راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ یې رسمي کړو ته له دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل په هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او دا دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شي د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې ځان لګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه څه درېدلی یم یا دغه شي د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم یې هغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه والا په قلعه جاوات کې یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاغېږ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو نو هغه بیا دا په سلمانی کې سر جوړاو زب معمولا دلته یو کتابخانه والته بکته سو ممکن د رحمان بابا د لیسی مخامخ په هغه کې به مې یو څه د خوې خو د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل د عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روانو. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجات هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایه منصب است به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارزم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړ سره روان وایي څه خبرې دي مال داسې خبرې دي داسې او عجی دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا ده وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سه د ظاهر شاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ په
مشر
باندې مرحوم داود خان په مشر باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې احساس نه کاوسې په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه او بخښي زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه فکرم کوو چې شکارم کړی.
نو موږ خو دا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته.
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښئ هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیزو وسوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وای سي خلقيان ملامت او بل وای پرچميان ملامت او بل وای سي خوانيان ملامت او بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامت او کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډېر ظلم او استبداد و، همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور بخشي. خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبرې را دولې، او که چیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غریبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسیدلې وو، نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي؟ نه، راز د اړنګ کې بل نسام راولي.
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولې شي، بس دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول، او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي سې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي، په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای، یو شمیر له وطن نسي وتلای، او په دې کې شک نشته چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالات په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو سیاسي بي سوادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کیسي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وي.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کو دیتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویل چې دا ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبخشي، چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا وکي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ولو بیا وروسته نورې کودتاوې وسې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي او واقعیات خو له هغه څخه هغه باید سړی را یادې کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقي او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا به په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسی مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
Na la la.